احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغان سولې په بهیر کې د سیمې هیوادونه څرنګه څومره او څه ډول مرسته کولی شي دا موضوع دلته په دې بحث کې څیړو. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د منځنۍ او جنوبي اسیا او سیمه ییز اقتصادي اتصال فرصتونه او ستونزې په نوم غونډې ترڅنګ د افغانستان پر امنیتي وضعیت او افغان سولې هم خبرې کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او له 40 ډېرو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو ګډون کړی دی. دا غونډه نن او سبا ده چې پکې د افغانستان د افغانستان په اړه به هم خبرې وشي. تر دې غونډې یو ورځ مخکې د افغانستان بل ګاونډی تاجکستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه و. د دې غونډې د اجنډا پر دو اصلي موضوعاتو اقتصاد او فرهنګ د افغانستان د امنیت مسلې سیوری غوړولی و. تېره اونۍ د افغانستان بل ګاونډي ایران د افغان دولت او طالبانو لپاره غونډه جوړه کړه. پاکستان هم ویلی دی چې په لنډ راتلونکي کې به یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړي چې په دغه هیواد کې پر افغان سولې خبرې وکړي. یوې سرچینې ویلی دی چې اسلام آباد د بهرنیو چارو پخواني وزیر صلاح الدین ربانی، د وحدت اسلامي ګوند مشر حاجي محمد محقق، د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار او د احمد ولی مسعود په ګډون یو شمېر سیاستوالو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د دې غونډې نیټه لا نه ده ټاکل شوې. د دې هیوادو او د افغان سولې په بهیر کې د سیمې د یو شمېر نورو هیوادو د لیوالتیا ګټې څه دي؟ د دې دلچسپۍ پر زیانونو هم دلته له میلمنو سره بحث لرو. میلمانه مو دی د سیاسي چارو کتونکی او د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر ساپی، د ولسمشر اشرف غنی سلاکار ملالی شینواری او د ملي مصالحې دالی شورا ویان فریدون خوځون. د دوی هرکلی کوم. لومړی به راشم اغلی شینواری ته. اغلی شینواری، د سیمې هیوادونو دلچسپي په افغان سوله کې ولې زیاته شوې ده؟ ستاسو په باور علت څه ده؟
سلامونه نیکی هیلی تاستا و ده بحث گردونوالو تا و ده ستاس درنی راژیو اوریدون کتا. شبار سیب ده فکر کم چه ده روسته یو حالات خو بیشی گواندی هیوادونه، خوصان اغا هیوادونه چه پسیمه که ده افغانستان پا اروان یو تنه تا بی طرف دی، ده اغویان دیخنی زیادی کلی لکه تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ده هیوادونه چی دی په دې سیمه کې دی، ولی لکه د دوه نورو ګاونډیو غوندې ډېر زیات مداخله ګر ګاونډیان نه دي. نو د هغوی اندېښنې د دې لپاره زیاتې شوې دي چې که چیرې جګړه په افغانستان کې زور اخلي، د دې جګړې نتایج ته نه یوازې د سیمې هیوادونو ته بلکې د کېدای شي د نړۍ نورو هیوادونو ته هم بیا سرایت وکاندي، لکه څنګه چې په 2001 کال کې تاسو د امداسې یو نړیوالې ستونزې سره د ټول دنیا مخامخ شوه، او خصوصا امریکا. نو امکانات داسې شته دی چې د دوی هیوادونو ته هم د طالبانو د پرمختګ نه او د جګړې د پرمختګ نه زیانونه پیښ شي. نو دوی ځکه لیواله شوي دي او یو څه ناڅه وارخطا هم دي چې هر څنګه چې کیږي باید په دې سیمه کې د سولې هلې ځلې زیاتې شي. بل خوا ته زموږ دوه نور ګاونډي هیوادونه دي چې یو ایران او پاکستان دی. د دوی هدف په افغانستان کې د یو داسې یو حکومت رامنځته کول دي چې د دوی په خوښه اوسي، د دوی تقریبا لاس پوته اوسي. نو د هغوی هلې ځلې بیا د دې هیوادونو د هلې ځلو نه متفاوته دي، او د ایران او د پاکستان دلچسپي خو موږ ته هسې هم معلومه ده. د طالبانو د ملاتړ خبرې تاسو د پاکستان په رسنیو کې، د پاکستان په پارلمان کې، او د پاکستان د پارلمان د غړو په منځ کې هم ګورئ. او همدارنګه د ایران سره د طالبانو ناستې هم تاسو شاهدان یاستئ. او دوی علت څو خبرې دي. ایران د اوبو سره د افغانستان ډېره دلچسپي لري، او بل خواهش یې هم همدا ده چې د افغانستان نه چې کله امریکایان ووځي د دې سیمې یو هغه هیواد اوسي چې په سیمه باندې واکمن هیواد اوسي. نو د هغوی هلې ځلې هم د دې دپاره دي، او د پاکستان هلې ځلې هم هم د دې دپاره دي، ولې ځینې نور ګاونډیان هم چې دي هغوی د جګړې نه وارخطا دي.
مننه اغلی شنواری. استاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې که چېرته د اغلی شنواری خبرې ومنو، ولې باید ځینې ګاونډي هیوادونه د افغانستان وضعیت ته ورختا وي او ځینې خوشاله؟
مننه ستاسو د پوښتنې نه. اول خو تاسو ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته، درنو مېلمنو ته، غلی شینوار ته خپل سلامونه او احترامات رسوم، او محترم اوریدونکو ته هم خپل عرض احترام تقدیموم. خبره خو دا ده چې یو هیواد کې که جګړه وي او که آرامي نه وي او که خلک او نظام پاشانه وي او سره متحد نه وي، نو دی چې هغه په خوا کې خپل هیوادونه لري، شمال ته، جنوب ته، شرق ته، غرب ته، هرې خوا ته چې هیوادونه وي، هغوی په یو ډول نه یو ډول ځان ته یا ګټه یا تاوان په دې وده کې ویني. لکه څنګه چې اغل شینواری وویلې صحیح وفرمایل، منتها خبره دا ده چې منافع او دلچسپي د هر ګاونډي هیواد بیل بیل دلایل لري. په عمومي صورت سره د اقتصادي د لحاظه، د سیاسي د لحاظه، د امنیتي د لحاظه، حتی د فرهنګي او اجتماعي لحاظه اړیکه او نږدېوالی او تاثیر یو بل په اړیکو کې دا هیوادونه لري. په افغانستان هم د دې نه وتلی نه شي. مثلا پاکستان کې زموږ نفوس پخوانی دی، ډیورنډ لاین سره چې بیل شوی دی ژوند کوي، په یو فامیل په دوه بخصو تقسیم کړی دی دې لاین. نو دا اړیکې هم دې خواسته هم اخواسته، هم ولسونو کې شته او هم حکومتونو کې شته. منتها په حکومتونو کې د پاکستان، د اسلام آباد او د کابل اړیکې همیشه ترینګړې دي، او کله وارې که په ژبه باندې کومه جمله خوږه یو بل ته یاده کړي، یو دین سفرو دغو کې هغه به وي، اما اساسي لانجه د افغانستان سره لري هغه حل شوی نه ده. چې هغو ته که دلته جګړه نه وي، هیواد وي، یو دولت وي، یو نظام وي په افغانستان کې، اړیکې د پاکستان سره ښې ولري او پاکستان ته غوږ ونیسي، پاکستان دوی سره کومک کولی وشي، هغه پرې خوشحاله دی. او که دا رقم دا ډول یو نظام وي چې پاکستان سره په شخړو کې په دعوو دنګلو تېروي، نو واضح خبره ده چې هغوی هم موږ ته دسیسې همیشه لټولي دي او لټوي یې. همدا ډول ایران دی. ایران خو فرهنګي یرغل نه رانیولې، تر اوبو باندې یرغل، سرحدونو باندې یرغل، موږ مهاجرین وژل په براله توګه، سوریې ته د قتل دپاره د خپلو د اهدافو په خاطر، شیعګانو د جنګ په خاطر لیږل، دا ټول هغه موارد دي چې هغوی پکې لا هم زیات علاقه لري، او د امریکا سره دښمني یې بله علاقه ده چې په افغانستان کې که هغوی پښې لنډېږي دوی ډېر ته خوشحالېږي، او بیا دغه نور امنیت چې لري هغه په ښه صورت سره دلته د داخلي ملګرو دغو په واسطه که حکومت چې دي که نه دي هغه پر مخ بیاري، چې دا د جلسد نجیب و د دو د وخت نه د همکاریګانې د دوی د فرهنګي لحاظه او لاسوهنې وجود لري. او د شمال خواته هیوادونه دوه لوی قدرتونه چې دي، یا روسیه او چین، دا دواړه خو په وخت دا رقم دغه پنځو ملغړو هیوادو د امنیت د شورا نه داسې یو هیواد نه غواړي چې دایمي دلته پایګاوې ولري او نظامي پایګاوې ولري، ولې چې دوی ځان ته خپلو آینده ته او سیمې ته خطر ګڼي، او دا سیمه یو بې طرفه سیمه ګڼلې ده د افغانستان دپاره. هغوی په ټول قوت سره خپل کوشش کوي چې په نظام آینده کې راځي، که سوله راځي، دوی برخه پکې وي او دوی افکارو امیالو انعکاس کولی وشي. داسې دا نږدې هیوادونه چې نه وي، پس افغانستان د چې د مجاهدینو د کامیابۍ نه د روسیې ته د ماتې ورکولو نه وروسته آزاد او مستقل هیوادونه شول، چې دا لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان، دا ټول پنځلس جمهوریتونه، خو دا ټول جمهوریتونه د عمود سیند په غاړه زموږ ګاونډي دي. دوی ښه تجارت غواړي، ښه روابط غواړي، آرام آرامي غواړي چې افغانستان کې اوسي او هلته هم اوسي او خپلې ګټې واخلي، ولې چې څنګه مستقل شوي دي ټولو ډولو اړیکو ته ضرورت لري. اوس افغانستان ته پکار ده یو 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 پوخ پروګرام او پخان لار د سولې ته د رسېدو لپاره او ګیره
باسنجه
مرکزیت خپل په دې برخه د اسیا کې
وساتي. په افغان سوله کې د گاونډو هیوادو د دلچسپیو او د ځینو اندیشنو ترڅنګ به خوځون صاحب له تاسو واورو چې د سولې په بهیر کې نوي څه روان دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته جناب استاد او غلی شنواری ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. تر اوسه خو کومه پروسه چې په دوحه کې شروع شوه و متاسفانه چې هغه د افغانستان د خلکو توقع سره سم مغز ډول چې کار و نتیجه ورنکړه. سره له دې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی له میاشتو راهیسې په دوحه کې و، اما مذاکرات ونه شول او دوی هغه کوم یاداشتونه چې مونږ تبادله کړي وو هغه مونږ ته بیرته ونه رسېدل، او دغه اجنډا د ترتیب نیول تر نورو موضوعات پورې ټول موضوعات نسبته په ودرېدل. اوس کوششونه شروع شوي چې د مذاکرات په یو بل سطحه باندې کې ممکنه اوسي چې دا پیل شي، او د افغانستان معزلې ته د خبرو اترو لار یو حل لاره پیدا شي، نو دا به په ګټه وي. نو موږ امیدوار یو چې دغه نوی کوښښونه او نوی هڅې شروع کړي چې په راتلونکو ورځو کې موږ شاهدان دي اوسو چې دا مذاکرات شروع شي، دا به د افغانستان دپاره ښه خبر وي. اما مهمه موضوع دا ده چې دا درد لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت سره پیدا شوی دی او سره شته او پرې درد رسېدلی دی، طالبان هم په دې درد رسېدلي اوسي چې جګړه حل لاره نه ده، نظامي زور آزمایي دانش کولای چې مسله حل کړي او ځنې حل لار چې دغه مذاکرات او خبرات لري.
خوځون صاحب، یعنی استاسو هدف دا دی، مطلب دا دی چې د حکومت پلاوی چې د افغانستان دولت ټاکلی وو په راتلونکو خبرو کې به هغه پلاوی په خبرو کې برخه نه اخلي، بل هیئت به وي.
موږ سره د شي د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په دوه کې حضور لري، یو د ملي مصالحې د عالی شورا د رهبری کمیټې په هدایت باندې یو بل کمیټه د قانوني سپو مشرۍ باندې تهران ته تللې وه چې د طالبانو سره یې ولیدل، او التم هغه کوم اعلامیه چې خپره شوه موږ پرې ته وایو چې هغه اعلامیه لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت ورته پابند دی، طالبان هم پابند اوسي، او ځینې نور کوښښونه هم ممکن د نورو طرفونه اوسي چې د حیات هم غړی دی، د حیات غړي هم پکې شته، اندېښنه نه ده چې حیات غړي به پکې نه وي. اما امیدوار یو چې دغه ټول کوښښونه د دې باعث شي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او سولې ته ورسیږي.
داسې راپورونه خپره شوي دي چې طالبان غواړي چې یو مشروط اوربند وکړي د درې میاشتو په مخه په دې شرط چې د دوی په زرګونو زندانیان د افغانستان حکومت خلاص کړي او د ملګری ملتونه د دوی مشان له تور لسته بهر کړي. په دې برخه کې خبرې شوې دي
په مذاکرات کې تر اوسه دغه یو څه نه دي مطرح شوي په رسمي ډول باندې. کله چې موږ کینو ګورو چې څه موضوعات باندې طالبان بحث کوي، اما دا موږ له اوله په دې باندې ټینګار وو هر هغه موضوع چې طالبان غواړي بحث وکړي، هغه د زندانیانو د اخلاصون موضوع یا بیا د تور لیست موضوع یا بیا هر بل موضوعي، دا خبره چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی سره په خبري وشي، په بحث وشي، ترڅو د دوه طرفونو په توافق باندې کار وشي او هغه هدف ته د خبرو اترو لمه څخه ورسیږي، او غیر له دې چې د مخکنی شرطونو په توګه چې ځینې موضوعات وړاندې کیږي، زه فکر کوم دا د سولې پروسه سره تر اوسه مرسته نه کړې او راتلونکي کې هم مرسته نه کوي.
مننه خوځون صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. په دې خبرونه کې دا موضوع څېړو چې د افغان سولې په بهیر کې د سیمې هیوادونه څرنګه څومره او څه ډول مرسته کولای شي. د خبرونې میلمانه مو دي د سیاسي چارو کتونکو او د حقوق او سیاسي علومو استاد ودیر ساپي، د ولسمشر اشرف غني سلاکار ملالي شینواري، او د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون. لې به خبرتیا ورسته د اوریدونکو پیغامونه را اخلو د ټلیفون لاري او همداراز د سکایپ لاري او لمیل منو سروي شریکو.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځني چپا دولس شپرنوي په ټول افغانستان کې اوري.
اوریدونکو ته مخه کو دوی کولی شئ چې د سکایپ لاري او همدارس د ټلیفون لاري په داسې ګرډو په دې خبرونه کې برخه واخلي. د ټلیفون ټول شمیرې ځکه نه اعلانوم چې یو شمیر شمیرې مو له میلمنو سره مصروف دي او یو لاین پکې فعال دی او هغه نه هم خبر نه یم چې دا کومه شمیره ده. خو یو اوریدونکو په لاین کې را سره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ. بله،
السلام علیکم.
جوړ بخیر. وعلیکم السلام، مهرباني، شو راغلاست.
نظافت
مہربانی
خبر رحمان خبر ہے ایران اور پاکستان نہ والی سے افغانستان تو کسالے کی نو معقول رول وہ لوگ ابھی نو افغان جگہ پکار سے بات سے اب اتفاق اب اتحاد سرا خپل وطن جوڑ کی خپل وطن کا خدمت ہو کی اور پسا دکھانا سکل سرا.
بله، مننه، مننه ستاسو پیغام واخیستل شو. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازری په سپوکی پروگرام دی، مهرباني وکړئ تاسو د سکایپ لاري دا اوریدونکو را سره دی، مهرباني وکړئ.
شیبر صاحب محترم، تاسو ته سلام او د ازادي رادیو ټولو ادبالو ته خاص ځانګړي سلامونه کوم. یو سلام خاص ځانګړی ستاسو ګران ملمنو ته کوم، هله د ټول بخو وسه.
مننه، سلامت، مهرباني.
قربان مشم شیبر صاحب، اسد الله صافیم د سندونو کور لغمان نه.
مهرباني
شیبر صاحب، تاسو ته بهتره معلومه ده هغه هیوادونه چې اوس هم د طالبانو مشران پکې ژوند کوي او اوسیږي، لکه قطر او پاکستان می مثال ده چې 100% کې 80% د افغانستان امنیت تامیلولی شي. هغه چې دومره هم د طالبانو مشران چې کم کوي، ځکه هغه هم مسلمانان دي، هم مسلمانان یو بل وژني یو بل خرابوي. شیبر صاحب، ځینې هیوادونه نه غواړي چې افغانان په آرامه ژوند وکړي او هغه تل کوشش کړی چې
د سکایپ له لارې دغه رابطه قطع شو خو پیغام واخیستل شو. بل اوریدونکو ته مخه کوو د ټلیفون له لارې، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم. السلام علیکم شیبر صاحب.
وعلیکم السلام، مننه، مهرباني.
زما خو نظر دا ضروره چې دا سیمه هیوادونه اندي اختر رور پر رور رحم نہ کہ نو سین ہوا دن بس خر رحم کی تو چا مان لے بس سیدھا بھنگل خپل رور رور وجن ختم کی خپل کی سرا اتفاق اور اتحاد کی اصول او کی رور وجن نور اللہ سو اہلی.
ماننا ست پیغام مخصل شو. بل اوریدون کی تمخه کو د دې اوریدون کی د ټلیفون لاریو را سره ده خو ژغ نه سره اورو. سم، مهرباني وکي.
بله، السلام علیکم. امیتی صاحب ته د لغمان د ریسنګ.
مهرباني.
سیبر ته تاسو سلام او خاغلی ملمنو ته سلام.
وعلیکم السلام، مهرباني.
سیبر ته زما نظر خدا دې چې د امریکا کې د شلسلن جګړه اوس په افغانستان کې پای ته رسېږي. دا ناکامه ده، ناکامه په دغه معنی ده چې دې کوم داسې پوز ونه روزو په افغانستان کې چې موږ ته دلته
ټانګو
فابریکه جوړه کړې وې.
تاسو پوځي یاستئ؟ ته پوځي؟ تاسو خپله په عسکرې؟ تاسو لز عسکری؟
موږ نه تیر تیر امبر د لغمان د لسنګ سوالې نه تاسو سره تماس کړم.
نو دا ته خپل روزل شوی نه؟
زه خپل روزل شوی ما خو امریکا د سی دی او کار مونږ ته ونه کوګنه چې موږ
یې هر څوک باید خپل ځان په خپل وروزي. هر څوک باید خپل ځان په خپل وروزي. ته دیو سرتیر په صفات باندې دا خبره کوي. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازاری په سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ تاسو په لاند کې. دا ټلیفون نشو اخیستلی. البته زه به یادونه وکم، دا مخکې دی واوریدونکو پیغام ما قطع کړو د دې له خاطره هر هغه څوک چې د ټلیفون لاري د ازادي راډیو د ټلیفون لاري په خبرونه کې برخه اخلي، د دې له خاطره چې د هغوی هویت نشو تثبیتولی چې دای سرتیر دی، دای طالب دی، دای د حکومت پلوی دی، پرته له دې چې یو څوک یو عنوان ولري. مثلا که چېرته د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد زنګ وهي او ځان معرفي کوي او اواز مشبخو هم اوریدلی دی، نو بیا کولی شو چې دا ووایو چې دی د طالبانو ویان دی، او یا د حکومت یو مقام زنګ وهي او د هغه ږغ پخوا هم په راډیو کې خپور شوی وي. نو د همدې له خاطره هغه کسان چې عادي خلک دي د هغوی پیغامونه په عادي شکل خپروو، او څوک چې د یو مقام او یا یو موقف له دریزه انتقاد کوي هغه نشو اخیستله میلمنو ته ورڅو اغله شینواره که چیرته تاسو د دغه اوریدونکو په دغه نظریاتو باندې لاند خپل نظر را سره شریک کړئ.
زه فکر کوم چې د اوریدونکو نظر شت تقریبا زموږ د نظریات سره مشابه وو او دوی هم ډیر ډاډه ندي، خصوصا د دې دوه ګاونډیو هیوادونو د مرستې واقعي مرسته نه. خو دا هغه واقعیت دی چې موږ به هله کامیابیږو چې د سولې دپاره یو واقعي منظم اجماع رامنځته شي او زموږ سیاستیون د خودغرضیو نه د ملي ګټو په فکر کې شي او هر څوک په خپل د شخصي ګټو دپاره سیمې هیوادونو ته او حتی د نړۍ نورو هیوادونو ته چې د افغانستان د سولې په پروسه کې لیوالتیا لري ګرین لایټونه ورنه کاندي، ځکه موږ تاسو مخکې د دې نه چې طالبان دا جګړه دومره شدیده شاهدانو چې ځینو سیاسینو ډېره زیاته علاقه مندي د طالبانو خواته پیدا کړه او دا د دې سبب هم شو چې طالبانو فکر وکړي چې د داخل نه هم د دوی سره سیاسي ملګرتیا کړی شي، نو دا د دې سبب شو چې د دولت اړخ او څنګه نړیواله ټولنې هم په غلطو سیاستونو سره د افغانستان د نننې جګړې د زیاتوالي سبب شوې، ځکه هغه لوري ته چې ډیر زیات اهمیت ورکړ شو طالبانو د غوی ته د پروتوکول ورکول او حتی د سیمې هیوادونو غوی ته داسې وسلې ورکړي چې په سم وسلې سنبال کړي چې هغه د اوس موږ د ملي اردو سره هغه وسلې لاشته هم نه دی چې هغه ته لایزري وسلې وای. نو زه فکر کړم چې د دونوالو اندېښنې د سیمې د هیوادونو خصوصا د دې دوه هیوادونو په اړوند چې دوی د زړه نه حاضر نه دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي زه هم سره نظر یم.
مننه. خودون صاحب تاسو څه فکر کوئ چې څنګه کېدای شي چې افغانستان د ستاسو له درو سره میلمنو له خبرو ما داسې واخیستل چې یوازې انتقاد په پاکستان باندې کوي او استاد صفی او ملالی شنواری په ایران هم انتقاد وکړ، څنګه کېدای شي چې ایران او پاکستان د افغانستان په سوله کې همدغه رقم مرسته وکړي لکه تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان؟ یعنی افغانستان باید څه وکړي؟
لومړنۍ خبره لکه مخکې چې اغلی شینواری ویل، په کور دننه موږ د یو واحد صف او د یو واحد اجماع سښتنان باید شو چې د لپاره هڅې شروع شوې دي. موږ د ملي مصالحې د عالي شورا په رهبرۍ کمیټه کې د ملي اجماع یو چتر ایجاد کړي، اما دا تقویت ته ضرورت لري چې په دې وروستیو کې ټول سیاسي مشران باندې خطر راټول شوي دي او واحد دریځ باید ولرو د افغانستان د موضوعاتو په اړه. ترڅنګ موږ هر یو فردي مسؤلیت باید ولرو چې ټول عمر انتقاد هم دا سمه ده چې افغانستان او پاکستان په خپل منځ څومره مناجات سره لري، پاکستان د افغانستان په اړه څه نظر لري، یا ایران یا د افغانستان نور ګاونډي هیوادونه هر هیواد کوشش دا کوي چې خپل هیواد کې د خپل مشروع ګټو ترڅنګ د نورو نامشروع ګټو هم څومره وسه زیږي ترلاسه کړي. اما دا موږ پورې څومره اړه لري چې موږ څنګه کولای شو د دغو هیوادونو مشروع ګټې په داسې شکل در تامین کاندو چې ټول هیوادونه په افغانستان کې خپل مشروع ګټې تامین کړي، د بل هیواد نه ضرر ځانته متوجه نه ویني. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اساسي موضوعات چې دي دا هغه حل کېږي شي چې موږ په خپل بهرني سیاست کې یو تعادل رامنځته کړو. وو چې د سولې پروسه رامنځته شوی ده او د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه د افغانستان د سولې پروسې څخه هم اندېښنې لري، تشویش لري، چې د نامنې څخه چې نامنې پراخ شوې ده تاسو وینئ چې د منځنۍ اسیا هیوادونو په څنګ کې ایران او پاکستان هم د افغانستان د سولې لپاره ځینې فرصتونه یا ځینې کوښښونه په لاره شولې دي. موږ کوشش به وکړو چې دغه فرصت څخه د افغانستان د ګټو لپاره استفاده وکړو، نه دا چې د پاکستان باندې موږ د څه زمينه ورته مساعده کوو چې پاکستان ترې ګټه
واخلي. خوځون صاحب وبخښئ، دلته اغلی شنوار هم دې ته اشاره وکړه چې په فردي شکل باندې ځینې سیاستوال ګاونډیو هیوادونو ته ځي. آیا دا ممکنه ده چې د ملي مصالحې د عالي شورا په چوکاټ کې یوازې افغانان بهر هیوادونو ته د سولې د هڅو لپاره لاړ شي؟ یعنی داسې یو همغږي رامنځته کېدلو امکانات شته؟
ګوري بهرنی گاوند یا گاوندې هیوادونو ته سفر په داسې حال کې چالته د افغانستان سفیر او د افغانستان ډیپلوماټان حضور لري او دا ټول سفرونه د حکومت او د دولت په اجازه ترسره کیږي. زه فکر کوم چې څه مطلب نه باید موږ ویره ولرو، اما دا فرصت باید په خپلو سیاسونو ته ورکړو چې د خپل سیاسون زمونږ هر یو د افغانستان استازی شي او دوی په ګاونډي هیوادونو کې په نړیوالو کنفرانسونو کې په نړیوالو غونډو کې د افغانستان استازیتوب وکولی شي. اما دا باید موږ په کور دننه اقناع کړو چې څومره موږ په دغو سیاستوالو باندې حساب کړی دی، څومره دوی ته فرصت ورکړی دی، څومره دوی نظریات اوریدلي دي، څومره دوی ته دغه د مشمول کومه هنداره چې دا غور کړی ده دابت من عمل کې
یعنی تاسو دا وایئ چې او بخښه خوځوم څه بین تاسو دا وایئ چې هر هغه غونډه چې مثلا په ایران یا په پاکستان کې شوې ده او د سیاسيونو برخه پکې اخیستې ده هغه د افغانستان د دولت په مشورې او صلا شوې ده؟ که چیرته د سیبي دغه سیاسيونو خو کله ناکله په گاونډي هیوادونو کې د افغانستان په دولت ډېر سخت انتقادونه کړی دي.
دا د حکومت بحث ده، هیڅ مقام چې سیاسي پاسپورت ولري او د هوایي ډګر له وی آی پی په ترمینل څخه پرواز کوي هغه د حکومت په اجازه به تر سره شي، هغه په خپل سر نشي کولای چې ولاړ شي. دا د یو موضوع، اما زه درته وایم چې اوس د دې وخت نه دی چې موږ په چا انتقاد وکړو، څوک چاته ووایي چې کوم هیواد ته ځي یا نه ځي. موږ په کور ځنه خپل صف داسې قوي کړو چې وکولای شو هر سیاستوال چې له هر فرصت څخه چې ورته برابرېږي هغه څخه د افغانستان د منافعو په خاطر، د افغانستان په خاطر، د افغانستان د خلکو په خاطر استفاده وکړي. او کله چې دا غږونه څومره ډېریږي او په کور دننه موږ څومره اجماع قوي کړو، دا د افغانستان په خیر ده، د افغانستان په ګټه ده او نه بدله دي. خصوصا تشویش ولري
مننه استاد صاحب که د نړیوالو حقوقو له نظره وګورو افغانستان څنګه کولای شي چې له ګاونډیو هیوادونو سره په افغان سوله کې سره ورته نظر ولري او یا نظرونه سره نشتی کې چې کومې ګټې د افغانستان او منځنۍ اسیا ترمنځ شته دا ګټې ولې له پاکستان سره تضمین نشي؟
صحیح سوال ده. خبره دا ده چې د نړیوالو حقوقو له لحاظه آزاد او مستقل هیواد هغه هیواد ده چې حاکمیتونه یې حاکمیت په دننه او بیرون کې په خپلو چارو کې د لاسوهنه نه مجازاوي د پردي لاسوهنه نه او وکولی شي لکه په نړیواله ټولنه کې ټولو هیوادو سره جوګه وشي او نړیوال حقوقي شخصیت خپل د دولت ساتلی وشي چې دا بهر که هر خبر کوي یا هر ډول پیشرفت د خپل وطن دپاره لار وړاندې کوي او پیشنهاد کوي هغه باندې خبرې وشي او کومک ورسره وشي تر څو د مشکل رفع شي. خو خبره دا ده چې د حقوقي لحاظه دوه برخو کې موږ ډېر دولت ته ضرورت لرو چې پیاوړی اوسي، یو داخلي برخه کې بل خارجي برخه کې. لکه څنګه چې وویل شول چې خارجي سیاست مهم چې ادامه ده د داخلي سیاست په نړیوالو اړیکو کې دا دواړه که سره مترادف وي او وڅکو کیو برابري او منطقي سازش ورته ورکړی او جوړښت به بیا کامیابېدای شي. مګر که دا ډول وي چې دننه جګړهیي، دننه یو نظامي او بهر ته به موږ ځان سوله ییز ښیو، دا امکان نه لري چې یو جنګي هیواد، یو جنګ طلبه دولت هغه په عین حال کې سوله خواه هیواد شي. نو موږ باید خپلې اړیکې د سیاسي خارجي سیاست د لارې نه، ډیپلوماسي د لارې نه، د ګاونډیو هیوادو سره او د جهان د هیوادو سره دا سره ټولې کړو او جوړې کړو چې هغوی هر وخت د افغانستان د سولې دپاره هلې ځلې موږ سره وکړي او خبره هم چې کوي د سولې په نفعی، عمل چې کوي هم د سولې په نفعی. ولې چې موږ د بل چا نورو هیوادو کې جګړه نه غواړو او نه موږ تاسو روزلي دي او نه په فکر کې یو، نو دا وجاهت باید زموږ دولت کسب کړي. دا هغه وخت کسبولی شي چې خپل داخلي شخصیتونو او رهبرانو د سیاسي او مذهبي ودري په خپل لاس کې ولري، ټولو سره د وطن د ساتلو په مورد کې په یوه صفه کې قرار ولري، راځي وطنوالو ته ووایي او قانع کولی وشي چې دوی هر یو خپل فکر د خپل ځان لپاره وطن د پیشرفت لپاره معتبر ګڼل کیږي، مګر راځي چې د خارجي سیاست مورد کې مګر د افغانستان پیاوړی شخصیت حاکمیت یو حاکمیت دی، دوی نشي کېدلی، تجزیه نشي کېدلی، تقسیم نشي کېدلی، او راځي چې دا وطن وساتو، بیا چې دننه هر نوع لاره یا اختلافات موږ لرو هغه ډیموکراسي ده، کولی شو خپل جامعې ته وړاندې کړو او جامعه به رسېدلې وي، هغوی به خپله فیصله کوي چې چا ته رایه ورکړي.
استاد صاحب، که چیرته د افغانستان حکومت دا تورونه په ځینو ګاونډیو باندې پوری کوي چې د افغانستان په چارو کې مستقیما لاسوهنه کوي، مداخله کوي، او دا په دې باندې د پخوانی کلونو به پریشتو په دې تیرو نږدې شلو کلونو کې افغانستان بیا بیا په پاکستان باندې دا تور پوری کړی دی، افغانستان د نړیوالو حقوقو له پلوه څرنګه کولی شي چې په پاکستان باندې فشار راولي؟ آیا دا ممکنه ده چې نړیوال پاکستان دې ته قانع کړي چې د افغانستان دا تور قسم وي چې دوی د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي؟
هغه لاره هم ده که افغانستان غواړي چې د پاکستان تاریخیا هم دوی ته ثابته وي او کولی وشي د خپل دلیل په ملګرو ملتو په مجلس کې، په امنیت په شورا کې دا کولای وشي چې ثابت کړي د ثبوت سره د پاکستان د نمائنده د موجودیت په شمول، نو بیا به جهانیان د پاکستان نه وغواړي، لکه چې د ترامپ په وخت کې وغوښتل او د جنوب د آسیا په پالیسي ورته جوړه کړه چې په هغه ډېره ښه پالیسي وه، هیوادو تاییده کړه دا چې ولې وروسته د هغه پالیسي نه ترامپ په شا شي یا ضعیف راغلی یا عملي کول ونه کړل، دا د هغوی باید د خبرې جواب ورکړي. مګر افغانستان باید دومره استدلال او قوت ولری او خپل شخصیت بین المللی ثابت کړی و چې په جهان کې چې دا خبره د خپل د ګاونډي په مورد کې د جګړې د عینکو نه نه نه، د بدبینۍ د عینکو نه نه، بلکې د ګاونډي توپ په اصولو باندې دوی راوغواړي سولې ته او سولې تامینولو ته، او نه لاسوهنې د داخلي امورو د نورو هیوادو کې. دا خو د نړیوالو حقوقو یو اصل دی چې هیڅ هیواد قوي وي که ضعیف، لرې وي که نږدې، نشي کولی د نورو هیوادو په هغو چارو کې چې د هغوی د داخلي سیاست او صلاحیت لاندې قرار لري دوی مداخله وکړي. افغانستان باید چې خپل دلایل د رادیو د لارې ځای د رسنیو د لارې نه کفایت نه کوي چې دوی تورونه یو په بل لکه ګاندري ووهي د یو بل هیواد سره، بلکې دا ټول اسناد راټول کړي او نړیوالې ټولنې ته په ملګرو ملتو کې ویشي او په موږ کې کیږي او روي کوي چې که دغه امور پاکستان په موږ د ګاونډي په حال کې، ایران د ګاونډي په حال موږ سره مخکې ونیسي، نو موږ سوله راوستی شو خپل وطن ته.
مننه. آزادی پسپو کې پروګرام دی، د بحث موضوع مو دا ده چې د افغان سولې په بهیر کې د سیمې هیوادونه څرنګه څومره او څه ډول مرسته کولی شي. له یوې خبرتیا وروسته به دې ته راشو چې څرنګه د افغانستان د ګاونډیو ترمنځ د افغان سولې په برخه کې یوه احتمالي اجماع رامنځته کېدای شي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 10.5 صفحه هم نیولای شي.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغانستان په شپږو ګاونډیو کې چې تر اوسه پورې په بحث کې د میلمنو نظر مو سره واورید، یوازې په پاکستان باندې زیات او په ایران باندې هم تورونه پوری کیږي چې دوی د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، لیکن د افغانستان درې شمالي هیوادونه او همداراس چین لدې تور لشتر لشه د ازادي د چپو د دې پروګرام د میلمنو په قول باندې بری دي، نو اکثریت خو بیا هم د افغان سولې طرفداران دي. ملالی شینوارې، له تاسو دا پوښتنه کوم چې اکثریت گاونډي د افغانستان خیر غواړي او د افغانستان سوله غواړي، نو بیا ولې افغانان د سولې په لور باندې مهم ګامونه نشي اخیستی؟
ځکه چې ځینې نور بیا د افغانستان د سولې پروسه مختل کوي. زه د خودون صاحب د یوې خبرې سره موافقه نه یم چې وزارت د بهرنیو چارو وزارت دوی ته سیاسي پاسپورټونه ورکړي او ګواکې دوی کړی شي چې د افغانستان د سولې د په اړوند د ګاونډیو هیوادونو سره خبرې وکړه. موږ سیاسي ګوندونه او د سیاسي ګوندونو مشران کولی شي د هیواد دننه د افغانستان د سولې د پروسې د پاره چنی و هي طریقین او خبري وکړه. ولیکه چیرته مسله د دای چې منګه ایران یا پاکستان یا دغه سي هیوادونو ته ځو د افغانستان د سولې د پروسې اغلوره بدلو او د حقیقت کې منګه اجماع نه رامنځته کوو، بلکې دا د اجماع د لمنځه وړلو سبب ګرځېدای شي. تاسو ښه شاهدان یاستئ چې موږ د دې نه وړاندې په مسکو کې د همدغسې ډلو ټپلو کسان ولیدو چې لاړه او آخره نتیجه په افغانستان کې د جګړې تیزوالی شو. تاسو ښه ولیدو چې د دې نه وړاندې پاکستان ته ځینې چارواک مشران د ګوندونو ولاړه سفر یې وکړ او بالاخره موږ څه ترلاسه کړه. اوس خبره دلته دا ده چې دا سمه ده چې مثلا هر څوک به د افغانستان د وګړي په توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې لیوالتیا لري، ما په شمول، ولې دا په دې معنا نه ده چې ملالۍ شینواری د راپورته شي د خپل سیاسي پاسپورت نه په استفادې سره یا ایران یا پاکستان ته مراجعه وکړه او د هغې ځینه دې د افغانستان د سولې پروسه مخته بوزي. ښه لاره دا ده چې که چیرته موږ د او د نړیوالو اصولو سره مطابقت هم همدغه خبره لري، زما محترم استاد دلته موجود دی چې دوی موږ ته په خپله دا سبق راکړی چې کله مسله د نړیوالو اړیکو کېږي د هر هیواد بهرنیو چارو وزارت د دغو اړیکو سمبالښت په غاړه لري، حتی که په حکومتونو کې مثلا زموږ په حکومت باندې په تیرو کلونو کې دا انتقاد و چې هر وزارت به په خپله باندې خپلې اړیکې د نړیوالو ټولنې سره سمبالولې، چې دغه هم یو غلط کار و. ټولې اړیکې باید د بهرنیو چارو وزارت د طریقه مخته لاړ شي، حتی که د سولې شورا وه او یا اوس د مصالحې شورا هم ده، دا هم باید د همغې یو چینل نه د نړیوالو ټولنې سره مخته لاړ شي. هو که چیرته موږ غواړو چې د لابي ګروپونه رامنځته کړو نو ضرور دا ده چې بهرنیو چارو وزارت ته د دغه ګروپونو معرفي وشي او هغوی دا وظیفه ترلاسه کړي چې لاړ شي ځینو هیوادونو کې د سولې د ډیپلوماسۍ د پاره هلې ځلې وکړه او هغه هیوادونه چې ښکېل دي په دې مسله کې د هغوی سره د افغانانو د ملي ګټې دپاره مباحثه وکړه. که دا کار ونه کړو او فردي مخته لاړ شو، لکه څنګه چې تاسو وګورئ پاکستان په امریکې کې یوه داسې استازی لري چې هغه په هیڅ رژیم کې یا په هیڅ رژیم خو هلته لا تغییر نه دی خوړلی، خو په هیڅ حکومت کې هم هغې ښځې هلته بدلون ونه مونده، ځکه چې هغه د دوی ته معلومه ده چې هغه ښځې د پاکستان د ملي ګټو دپاره لابي کاندي هلته د کانګرسمینانو سره. نو که چیرې موږ هم همدغسې قوي ډیپلوماټان لرلی په نوره نړۍ کې او دا به زموږ سره ډېر زیات کومک وی چې موږ دا چاره مخته بولوی، نه دا چې زه یا هر څوک بل د خپلو شخصي ګټو دپاره یا د شخصي اندېښنو دپاره راولاړ شو یا ایران پاکستان ازبکستان ته سفرونه وکړو او بیا وویل چې دا خو نو د افغانانو حق دی، د هر افغان حق خپل حدود لري. تر کومه بریده موږ کړی چې سیاست وکړو، حتی د دې دپاره هم په نوره نړۍ کې مثلا ته په تاسو په امریکې کې وګورئ هېڅ داسې سیاستوال به پیدا نه کړی چې د امریکې د ملي ګټو په خلاف باندې مخته لاړ شي د نورې نړۍ سره سیاست وکړي. دغه سی باید زمونږ د داخلي یا ارګان چې ملي امنیت یا دي ته ورته هغه هم سیاسینو ته باید دا برید وروښایي چې تاسو څومره کړی شي چې د
نړیوال
آخري یو خبره کړم، آیا موږ زمونږ دولت کله هم د پاکستان د اپوزیسیون سره مستقیمې پرته د دې نه چې د هغوی هیواد خبر وسي اړیکې لرلې دي؟ کله چې موږ نه دي لرلي نو نور کسان یې هم نشي لرلی. کله چې زموږ د ولسمشر یوازې یو ټویټ کاندي د یو منظور پښتون دپاره چې هغه هم زموږ د موږ دا وایو چې هغه زموږ د خاورې په برخه کې ژوند کاندي، نو د هغې د حمایت دپاره که موږ یو خبره اوچتو هغوی په موږ انتقاد کړی شي، آیا موږ د دې حق نه لرو چې پاکستان ته ووایي چې وروره ستانو بیا زما د سولې په پروسه کې څه کار دی؟ هو زه د سولې پروسې سره علاقه مند یم، د مصالحې شورا شته دی، د سولې شورا شته دی، د سولې وزارت شته دی، د هغو سره د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د لرنه اړیکې وساته او هر برنامه کې لري اول باید دولت او دغه مسؤول ارګانونه خبر وي.
مننه. خوځون صاحب په همدې برخه کې چې اغلی شنواری اشاره ورته وکړه، فکر نه کوي چې څرنګه کېدای شي چې هر افغان پلاوی چې بهر ته ځي دا د ملي مصالحې د عالي شورا په چوکاټ کې لاړ شي، ځکه چې همدا شورا خو د همدې لپاره جوړه شوې ده.
زه دا خبره بیا تاییدوم چې ایران ته چې کوم پلاوی لاړه د ملي مصالحې د عالي شورا په غوښتنه او یا د دوی له لوري وټاکل شو او لاړه او نور هیوادونو ته ځي. اما ځینې کانفرانسونه داسې چې هلته شخصیتونه خپله دعوت کیږي، لکه د مسکو مخکینی کانفرانس و ځینې شخصیتونه دعوت شول او حکومت اجازه ورکړه چې ولاړ شي.
دا اوس پاکستان کې او بخښي پاکستان ته چې ځینو کسانو بلنه ورکړې ده. بله،
په پاکستان کې چې اوسنۍ کانفرانس وزه نه خیم چې دا اوس ټاکل شوی ده، ځکه په ریاست وروسته دا غونډه نه ده شوې. اما مخکینی کانفرانس کوم وشو چې سیاسيون ټول احزاب ولګه مخکې چې شنواری کور ته اشاره وکړه چې سیاسيون ورغلي، هغه سیاسيون هم حکومت اجازه ورکړي او دوی ورتللی وو. اما چې مهم دی هغه دادی چې موږ باید په کور دننه موږ کوشش کوو چې ټول سیاسي جهاتونه سره راټول کړو او هم مشورې لرو، دوی سره ناستې لرو، نظریات تقریبا ټول یو دي. لیدلوري فرق لري، اما په ملي موضوعاتو کې، په اساسي موضوعاتو کې موږ باید ټول سره یو لاس وو. دولت باید په سیاسيونو اعتماد ولري، سیاسيون باید په دولت اعتماد ولري، ملت باید په خلک د ملت لپاره باید هغه د ملت کومې غوښتنې چې دي هغه باید له ځانه سره ولري. په دې سولې پروسه کې باید منعکس شي، لکه موږ مخکې د مختلفو جهاتونو نه طرحې راټولې کړې، ځکه چې دا مهمې وي د افغانستان د سولې لپاره. دا سره راټول شي او بالاخره دولت په ټوله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت یو واحد طرح ولري، موقف ولري، او دا موقف سیاستوال هم چا سره مخ کیږي، دا موقف باید ترنه دفاع وشي، دا موقف تشریح شي، که رئیس جمهور چته وینا لري یا چا سره مخ کیږي، که رئیس صالحی چته مخ کیږي، یعنی رئیس د پارلمان یا نور سیاستوال. موږ باید دغه یو ذهنیت باندې په دغه یو محور باندې سره راټول شو، د دې لپاره اوس عملاً کار روان دی او فضل د خدای چې د افغانستان د سولې او جنگ لپاره دغه یو موقف ایجاد شوی دی. دا موقف نور هم تقویته ضرورت لري، اما ما مخکې ویل چې دولت باید دا ظرفیت ولري چې ټول سیاسيون سره لکه اوس چې په خپل غږ کې اخیستې دي، که احیانا پنځه کاله مخکې، درې کاله مخکې، دوه کاله مخکې دغسې یو ابتکار شوی وای، کېدای شي د دې نتیجه نور هم ښه وای. اما څه چې مهم دی هغه دا دی چې موږ باید کور دننه سره یو واحد صف ولرو، فکور د نبات سره وی جمع ولرو، فکور د نسره خپل موضوعات، ملي موضوعات باید سره تقویت کو او لاغت خدفا او
مننه
او لشتاتو چې د افغانستان د بریا زیرایم دي.
مننه. د افغانستان له گاونډوی ور ها خو ته کده سیمه هیوادونو ته وګورو، استاد صفای روسیا یو وخت می دا پښتنه غالبا لتاسو په همدغه پروګرام کې کړي و چې روسیا څنګه له طالبانو سره نشته شوی ده، او تاسو په یو وخت کې یو دلیل دا وایي چې د امریکایانو د حضور له خاطره روسان او طالبان سره نشته شوی دي. اوس خو امریکایي ځواکونه هم له افغانستان په وتلو دي، روسیا او طالبان ولې باید دومره سره نشته وي چې روانه اونۍ هم د افغانستان لپاره د روسیا استازي زمیر کابلوف د سولې په بهیر کې د افغانستان پر حکومت انتقاد وکړ، ویل چې باید له طالبانو سره سوله وکړي او چانس له لاسه ورنکړي.
ډېر ښه سوال. ولې چې موږ د هیواد کې خپل حاضر وو چې د روسانو نه په هغه وخت کې پوښتنه وکړو چې تاسو ولې په افغانستان ته عسکر بوتل او ولې نظامي مداخلت کې وکړه او ملګري ملتونه پرې خبر کړي نه وو، او روسي زحمتو ته جواب وکړ چې موږ یو کار دپاره دا عمل انجام کړی چې خپل امم هغه وخت ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او دایي وادونه مل و د ټولو مرکز عمومي فدریشن ماسکو و، او د ویلزمن جنوبي صاحب د قلمرو او د زمکي او د جغرافي په خطر کې د امنیتي مواجهه و، نو ځکه مونږه عسكر ولیدل او چې هغه مخاوني شو. نو نن ورځ کې هغه هم وجود نه لري، امریکایی عسکر هم وزی، بیا هم روسیه مشوشه ده خپل نه د تاجکستان او د ازبکستان او د ترکمنستان غم خوري چې دوی ته بنیادګران چې را پیدا شوي دي او افغانستان کې حکومت هم نیولی و چې دوی نفوذ ونه کړي او موږ دلته ټکولي دي په دې جمهوریتونو کې او دوی بیا سر راپورته دي چې چیچنیا پورې به بیا خبره ورسېږي او اخواته چین هم د خپل د غور او تبت او د دې ځایونه یېرېږي چې د بنیادګرایي دلته راهنه شي او زموږ نظامونه را تخریب نه کړي. نو روسیه نن ورځ که مستقیما خپل سرحدات نه لري د خپل د پخواني جمهوریتونو سرحدات ساتنه کوي، د حقیقت د ماسکو ساتنه کوي او حقیقت هغه دی او د کامن ویلت آف انډیپندنت نیشن منافع جوړه کړې ده د آمو دریا نه اخواته. نو ځکه د داعش نه هېرېږي، د پاکستاني
استاد صاحب سوال هم دغه دی چې روسیه کله دې نه تشویش لري د طالبانو د رژیم په وخت کې دا تورونه دوی پوری کول سي په چچنیا کې د طالبانو خلق مداخله کوي چې بیا د طالبانو مشر ملا محمد عمر په هغه وخت کې وویل چې هلته مداخله نه کوو. که چیرته دغه رقم اتهامات هم په پخوا کې وو، ولې باید روسان له طالبانو سره نږدې شي او ولې طالبان پر روسانو اعتماد وکړي؟
اوس وزر لږ تغییر کړی دی، وخت چې طالبان د امریکایانو نه خپل قدرت بېرته اخلي او هلته دلته رژیم درلوده، حکومت درلوده، هغه یې ورته بمباردمان کړ او دې ځای نه وشړل. اوس بېرته دوی کامیابه شوي نه دي په چریکي جنګو کې، دې ځای نه پښې وباسي او عسکرې به وویستل او ختمی کې روسیه وارخطا ده چې د امریکا آینده پلان جمع امریکا جمع داعش جمع دا نور ګروپونه می په لاس کې چې موږ ته حقیقي خطر په نورو نومو رامخکې نه کړي، نو د هغه ګروپونه لټوي په افغانستان کې چې دا د نورو تروریستي ګروپونو بخه نیسي، مثلا طالب باندې داعش باندې جوړي وهي یا نور ګروپ هغه هرڅه چې هغه ضد ماسکو او د روسانو او د ایدیالوژي دپاره پرمختګ غواړي چې وکړي، د هغو مخه غواړي بنده کړي. او دا وعده به طالبانو ورسره کړي چې موږ تاسې خواته د امون رادې خواته مداخله مخه نیسو، د هر چا په لباس کې چې وي هاتو کې وي دا موږ نه پرېږدو. راغلو ستاسې مخکنۍ دې خبرې ته چې ولې زموږ سیاستمداران بیرون ځي او نورې خبرې دي، دلته خو تر دې په ورځو کې موږ اورو چې زه ډېر په دې خفه یم چې دیکتاتور مهبانه د رادیو او تلویزیون زموږ زایمان وایي چې هر څوک که به هره خبره د خولې نه ووتله په نفع د طالبانو وه، موږ د تروریست په حیث باندې ورسره رویه کوو. دا خبرې دا د ایري نه دي، دا دین ښکاره کوي، دا وحدت نه راولي او دا غلط دي. چې موږ حتی د پاکستان او د ایران او د ګاونډیو سره دا وضعیت وکړو چې هغوی نه یوازې زموږ د دښمنانو دوستان شي بلکې زموږ دوستان شي او زموږ د طریقه د هغو کسانو سره چې دوی دوست ګڼي او هغه افغانان دي هغه اختیار کې موږ سره پرېږدي په سوله کې موږ ته تشویش کې نه ده چې د هغو نه هر یو خبره او بله خبره وکړي. دوی باید سیاستمداران ټول راټول کړي او یوازې د دوی فعالیتو په باره کې خارج ته سفرونه کوي که شخصي دي که د حکومت په اجازه وي، چې دا ووایي چې موږ تاسو خبرې چې بیرون هر څه کوي هغه حسابوو، چې دا د افغانستان د حاکمیت او د تمامیت او د استقلال په ګټه شوي دي او که په ګټه نه دي شوي. دا که په ګټه نه وي شوي هغه جزا لري، دې کې شک نشته. نو په دې لحاظ که هر څه مخالفت زموږ لیډران ولري دا دننه پرېږدي، خپل زړه کې دې پرېږدي او افغانستان موجودیت ته صدمه نه رسوي. که هغه ته صدمه رسوي نو دا افغانستاني نه دي، دا د دو بل چا د منافعو دپاره کار کوي، د وطن د منافعو دپاره کار نه کوي.
مننه. د خبرونه وروستیو ته رسیدلی یو د لپاره چې خبرونه راټول کړو د لری گاونډیان پاتې شول له اغلې شنوار نه په لاندو وورو، څنګه کېدی چې افغانستان د سولې په بهیر کې د مخالفو نږدې او لری هیوادونو ترمنځ په سیاست کې انډول مراد کړي، مثلا د پاکستان او هند ترمنځ، د قطر او سعودي عربستان ترمنځ، د ایران او سعودي عربستان ترمنځ، دغه انډول څنګه مراتې دی شوایا په دې برخه کې کار شوی؟
دا یوازې د ډیپلوماټیکو هلو ځلو د لارې نه، د یو داسې سیاست بهرني سیاست د لارې نه موږ کړی شو چې دا هیوادونه په منځ کې انډول رامنځته کړو، چې زموږ د بهرنیو چارو وزارت په دې خپلو هلو ځلو باندې په دغو هیوادونو کې هغه کسان چې دوی ګمارلي دي، یعنی قوي کسان باید وګماري، قوي ډیپلوماتان وګماري چې قناعت ورکاندي دي ټولو هیوادونو ته چې کله چې موږ سوله کړو دا سوله د ټولو د ټول نړۍ لپاره ګټوره ده، نه د یوازې د یو مملکت لپاره. که چېرته په افغانستان کې امن راځي د دې ګټې او تاوانونه به څه دي، دا یو قوي لابي ته ضرورت لري. حتی که موږ وګورو په امریکې کې او په ځینو نورو هیوادونو کې چې مزال ته لږ څه پاتې شوې ما د یو ډیپلوماټ په توګه، نو ماته داسې یو څه هلته تر سترګو کېده چې هلته به لابي ګروپونه جوړېده. هر هیواد دا حق لري چې په نورو هیوادونو کې لابي وکاندي د خپلو ځینو چارو لپاره. مثلا اوس د افغان سولې مسله ده، د دې لپاره باید قوي لابي ګروپونه رامنځته شي او هغه هیوادونو سره خبرې وکړي چې په دغه مسله کې لیوالتیا لري، ښکېلتیا لري او اندېښنې لري. دا لکه د پاکستان او د هند ترمنځ د انډول رامنځته کولو یوه لاره همدغه ډیپلوماتیکي هلې ځلې دي.
مننه. د خبرونه روسیو ته رسیدلی یو روسی پښتنه په پلانډ ول خوځون صاحب څخه وکم. خوځون صاحب، لسولې څومره لري؟ یو
لسولې هم لري هم نږدې. نږدې په دې معنی چې مذاکرات د سولې روان دي، او لري په دې معنی چې متاسفانه تر اوسه هم طالبانو په جګړې زور راوړی دی او موږ وینو چې تاوتریخوالي زور اخیستی دی. اما دا دې پورې اړه لري چې د افغانستان خلک خپل همت ونه بایلي. هر څومره چې طالبانو خپل بریدونه زیات کړي، د افغانستان خلک د خپلو امنیتي ځواکونو زرڅنګ ودرېدلي دي، او دا دې پیغام رسوي چې موږ یو ځل یو ترخه تجربه تېره کړې ده، او د افغانستان خلک د فکر کوم نور دا اجازه نه ورکوي چې موږ یو بل ترخه تجربه ترسره کړو. په همدې خاطر یوازینی حل لاره خبرې اترې دي، مذاکرات دي، چې باید پر مخ لاړ شي ترڅو نتیجې ته ورسیږي.
ډیره مننه خوځون صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیستله. استاد ودیف صاحب هم مننه کوم، او له ملالی شینوار نه هم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. لاغو اوریدونکو مننه کوم چې د ټلیفون او سکایپ لارې په خبرونه کې برخه واخیسته. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
جوڑ ما تم ہے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لم للا چلمونو کے مشفید پوتنو جوڑ ما تم ہے تور تمونو داد کم لالا سر چزل مونو کے مشفید تنگ را تصور شو بل ما شرط حاجة نشتر.